دولستنه وجلی چې د شام له لوري اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن په وسپرن ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وصلې وې او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره د ښار تړل شوی دی.
فرخنده اسد وا د خبرونو د لنډی سره اوس د پاکستان خبریدونکو د زینو ورسپانو د اداري او مهم ټکی د احمد الله ناورو.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې د 400 پیخې پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولې شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړي او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخې ورستو د اپیکس کمیټۍ په غونډه کې داوه وکړه شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سختې کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي دی هم خکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې دي صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې دي هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې دې پرې خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پېښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دینه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نکېږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي چې یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټره شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو او ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دې شي د غشمیر لدې هم سیوای زکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رائے ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمل اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت وزارت په خبر پاڼه کې د هیوا د ګډو ځواکونو مشر لخوا ویلي دي چې د نیټو ملګری هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22مه په پاریس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه. خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ وویل نو غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځو. د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې ده چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري. جزئیات یې د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو بل سره شریک کړه.
55 people of different groups
دای وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخنه داخسته، خو د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د سولې د ټینګښ په د پاکستان کېږي.
د دغه وایو افغانان سولې غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو که خبره به دا وایي چې د خبرې په یو ځای او دا چا جنبه غونډه کې راټول شي وای نو بیا به د سفری غونډه ته ضرورت نه وي. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان د حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغه ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دا غونډه ته هیله مند دي، خو زیاتوي چې د یک شنبه په ورځ سول نه راځي. دی وایي دا یو اوږده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق ستا چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بلدا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سونو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړې او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لیل کېدو وروسته تهران ته تللی وو وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانیستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامی پورز ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او وروسته مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغه کتنو وروسته له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل موږ تصمیم ونیو چې خپلې دواړه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دواړه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چې د پیښور او چار صدی د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوز دغو پیښو ذمواري پر ګوندو هیوادونو کې موجود په ترهګرو ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي. د دغې لیکنې مهمه برخه له فرخندا اسد نه.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د امنیت وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د امنیت لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو وژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یو تعلیمي اداره په نخ کړه. لدا سه حمله وروستو خلکو احتجاجونه وکړل، شمه بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کې خاوند لوحته د پاکستان پوځ یو سندره هم خبره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچی په یو غیر محفوظه ټولنه کې سکول ته ځي. لدا سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو دغه ماشومانو د میاندو پلرونو پښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او په ځواب نکړه چې په سکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمہوار څوک وو. د چارت د دې پیښه وروسته د پوز بیان اول دا د زربیاسه په عملیاتو کامیابی خي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینی امنیتي سیرون کې وایي دا د وسوال لپاره یو اسان هدف ته چې سکولونه او کالجونه پنخه کوي. د وجل شو وس د کونکو مور پلار سره بل لار نشته بغیر لدې چې د حکومت او پوز نه دا پښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچی زده کړو لګلی وو، دوی زده کونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوال سره د جنگ لپاره نه وتلی او نه د شهادت لپاره تلی وو. دا هر څه د دوی بهادری نه خای، بلکې د دوی بې وسی خای چې دوی دونه بې وسه دي چې حتی ماشومان په سکول کې هم محفوظ نه دي، او دا هر څه په دوی تپل شوی دي. ورسپانه لیکي پاکستان د هر داسې پیښې وروسته وای چې په دې کې دښمن لاس لري. لیکوال وای د دغه پیښې وروسته یو خبريال په ټي وي ویل دا د پټانکوټ ته پیښې رد عمل دي، او بیا هم دغه خبريال دا هم ویل هند پر خپل د پټانکوټ پیښه کړی ده. نو دلته پښتنه داده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچی هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو سره کارخانه نه ده پرانستلې.
تاسو مشال لريو ته غوږی اوس ورغلی وخت د ادبي او کلتوري خبرونې د باختر ستوري باز محمد عبید وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبید مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو رپورت ولرو. بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجا ازمون په ویاړ د یو شاعرانه مقام په اړه رپورت وړاندې کړو، او په اخره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواري په مړینه د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو. لومړی ریپورت ته راځو. د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. د لیکوال شاعر او د افغان ادبي بهیر بنسټ ایښودونکو استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادی کال کې په پیښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله اونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې وې واورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد د شاعرۍ سره ډېر بلد نه وي اخذ نشي کولی. ورنه ډاکټر احسان الله درمل د استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې، پیر محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله، نقیب احمد عزي او یونس تنویر دوی خبرې وکړې، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې. د دې لپاره چې د ارواښاد پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو او خصوصا په افغان ادبي بهیر یو احسان دی، نو د دې لقبل مونګول مانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبي بهیر هم دا ځل خپله اونیزه غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي ذبیح الله احساس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په اوسنی پښتو شعر کې نوې تجربې کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلی صاحب شاعري د هندي سبک وروستۍ کړۍ ګڼل کېږي، دا یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوي شعر کې د ده د تخیل عجیب ځواک، د ده د تصویرونو رنګارنګي، د ده د وزن او ریتم، د قالبونو بېلابېل اړخونه، د ده د تصویر د انځورکشۍ بېل انداز، دغه اړخونه دي چې د پښتو نوی شعر له کلاسیک شعر سره د خپلې شاعرۍ له لارې د یو پل په توګه سره نښلوي او د ده د شاعرۍ ارزښت یې لا پسې ډېر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپله اونیزه غونډه کې یوه برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعرۍ او نثر ویناوې اورولې وې. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې او نه به یې فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومې ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی ایښی و هغه په تول پوره ادبي مجله وه، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې کېښود هلته یې مشر و. کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د اماغو ادبي بهیرونو سلسله روانه ده، فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوډ کړی چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند یوازې ادبي ژوند نه و، هغه یو څوبوده ژوند درلودی. زه د ادبیاتو د یو شاګرد په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د ده تلین به لمانځمه. د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده، هغه په واقعیت کې په ټول افغان نمایندې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و، نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و، ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې، په ټولو افغانانو باندې. هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هیریدونکي دي، او موږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي موږ به هغه خلک مانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بېلابېل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه، پستور او غزلبنی شیری مجموعی دی. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سرې غالۍ په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1908 میلادی کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و او په 2014 میلادی کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغ جمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا زمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفعال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا ازمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په کندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې مونږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون په روزلو کې لوی لاس لري. یعنی کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول. د استاد هغه هڅې به موږ هېڅکله هېرې نه کړو.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت کې چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې یو خدای مکه چې یو بل انسان دي نه داسې مرسې او حلق نه دلی، ولی بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساري یې کړی. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف رادیوګانو نه اورېدلی دي، کوم د دې دریځ چې ما خپله مخامخ لیدلی، دار و خوف د هغه چا نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
دغه ستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. ویې ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی. د غونډې په پای کې استاد لال پاچا ازمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلی څو بیتونه یې دلته را نقلوو.
اور به وای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاشکې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایۍ سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼه کړه په سندرو باندې. ښایي چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړي په ګرګرو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا له لستوڼي باسي. خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا ازمون په خپل 30 کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې 3 شپېته چاپ او 3 ناچاپ اثار لري او په کابل پونتون کې د استادای ترڅنګ د ننګرهار پونتون د ماستری د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابی بلا زړسوان شینواری چې د جنوري په 12مه نیټه د 15 کلونو په عمر عمر نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال ابی بلا زړسوان شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسوان په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسوان شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و، او د ښه نیک احساس خاوند ډیر ښه وطن پرستو. همیشه به موږ په دې مشاعرو کې د ده په موجودیت سره به هغه مشاعره ښکلې کېدله، او غږ به م کاوه چې زمونږ سپین ګیری شاعر، زمونږ مشر شاعر زړسوان صاحب. نو د خدای کارونه دي، د هغه نه نن محروم شولو. خدای تعالی دې ورته جنتونه په نصیب کې، برکتونه دې خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا زمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر و، خلاطفی ډک زړه یې لرلو.
زړسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز رکن و. د حمزه صاحب نه که سام متاثر و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لار یې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه، او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی څه هم پوځي و، مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخالو زړسوان دو، همدغسې یو زړسوان دی انسان و.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښاد په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډیر و. حبیب الله زړسوان شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و، او عالم و دانشمند شخصیت و. او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډیر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډیر خواږه شعرونه. یعنې دا درته ویلی شم چې دا د برې پښتونخوا حمزه.
یاد دی وی چې ارواښاد ابیب الله زړسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړي، او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښاد زړسوان د 2014 کال د جنوري په 12مه نیټه د زړه د درېدو له امله د 15 کلونو په عمر ومړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.